د مشال ریډیو ګرانو اوریدونکو مینا او سلامونه مې ومنه بشیر ګواخی مو تاسو ته په دبل غړې کې هرکلا وایم. دا وخت په پیښور کې لس بجې دی. دلته د پراګ په سټوډیو کې د سهار شپږ بجې دی. په دې غړې کې درته بیلابیل رپورټونه لرو او اونیز پروګرام اتلان هم درته خبرو. هیله ده چې تر پایه را سره یاست. مطبوعاتي کتنې او مرکې هم د دې غړې برخه دي. خو اول به ګلایا سوردو چې امدا محل په سټوډیو کې دی او دا غنه به د دنیا او د سیمې د تازه حالاتو په توګه خبرونه.
لومړی د مهمو خبرونو سرټکی. د بلوچستان تربت سیمه کې د وسلوالو برید او بم چاودنه کې د ملیشي دیارلس سرتیری وژل شوی دي. د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د دفاع سکتر د ریاستی ادارو ترمنځ غلط فهمي جوړولو په تور خپل دندې څخه ګوښه کړې. او د امریکا ځانګړی استازی مارک ګروسمن به را روانه ونی د افغانستان او د قطر سفر کوي. اوس د خبرونو تفصیل. د بلوچستان تربت سیمه کې د چارواکو په وینا د ملیشي دیاله سرتیری په بم چاودنه او د وسلوالو برید کې وژل شوی دی. په دې برید کې د لسونه زیات سرتیری ژوبل شوی هم دی. چارواکي وایي په خطر شپه نه وخته 12 بجې رامنځته شوه کله چې د ملیشي کانوای روانه وه. د تربت توم مرستیال کمشتر بادل شاه مشال ریډیو ته د پیښې په اړه ویل.
زامران کا علاقہ
ہے. دا زامران پنامہ سیمه ده. هلته د بلیدا نومي سیمه څخه د امنیتی ځواک ایف سی دوی ګاډي را روان وي چې په لار کې د یوې بمی چاودنې شکار شوې. په غرو کې پټ شوی وسلوالو پر ځواکونو په ډزو برید هم کړی. په بمی چاودنه کې د امنیتی ځواک دواړه ګاډي په مکمله توګه وران شوې دي. تر دې دمه چې لما سره کوم معلومات دي د هغو لمخه د امنیتی ځواک ایف سی دیرلس سرتیری وژل شوی او نږدې همدومره ټپي شوی دي.
بلخوا بلوچ بیلتون غوختون کې وسلوال ډلې بلوچ لیبریشن فرنٹ د پیخي پړه په غاړه خسته ده. د پاکستان وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی د دفاع سکتر خپل دندې څخه ګوښه کړې چې د حکومت او د فوج ترمنځ تاوتریخوالی په زیاتېدو دی. وزیر اعظم ګیلانی په بیان کې ویلي د دفاع سکتر ریټایرډ لیفټننټ ندیم خالد لودی ځکه د خپل دندې ګوښه کړې چې دوی په غیر قانوني توګه د ریاستی ادارو ترمنځ غلط فهمي جوړه کړې وه. لودی د فوج لخوا په دې څوکۍ ټاکلی شوی وو او د دفاع د وزیر نه زیات اختیارات وو. د وزیر اعظم لخوا د دفاع سکتر لری کولو ګام په داسې مهال مخې ته راغلی چې د پاکستان فوج خبرداري ورکړي چې د فوج مشرانو په اړه د ګیلانی بیان سختې نتیجې رابرسېره کولی شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن ویلي د افغانستان او د پاکستان لپاره ځانګړی استازی مارک ګروسمن به را روانه ونی د افغانستان سفر کوي. میرمن کلینټن زیاته کړه چې مارک ګروسمن به افغان حکومت سره مشاورت جاری ساتي او بیا به قطر ته ځي شرط چې دوی به د نور ملګرو سره د مشاورت سلسله جاری وساتي. طالبانو تیره اونۍ اعلان کړی وو چې دوی په قطر کې سیاسي دفتر پرانستل غواړي چې امریکا سره د سولې خبرې ترې وکړي. واشنگتن وار په وار دا خبره کړي چې طالبانو سره به خبرې ترې د افغان حکومت په صلاح کیږي او دا خبرې باید افغان حکومت د سار لاندې وشي. مارک ګروسمن به په سیمه کې نور مهم هیوادونو ترکی او د سعودي عرب سفر هم کوي. افغانستان کې د امریکا فوج د وژل شوو طالبانو د لاشونو د بې حرمتۍ پلټنې پیل کړې دي. د امریکا میرین کاپس په یو بیان کې ویلي په یوټیوب خپور شوي ویډیو تصدیق نه دی شوی او د دې ځای هم نه دی معلوم شوی. خو دوی وایي چې ویډیو کې څه ښودل شوي هغه د میرین کاپس د اقدارو سره سم نه دي. د پینټاګون بیان جون کربی وایي دا ویډیو ډیره زیاته خفاونکې ده او د دې نه د فوجیانو د سختې رویې څرګندېږي. دا واضح نه ده چې دا ویډیو چا جوړه کړي او چا په انټرنیټ خپره کړي. تاسې د مشال ریډیو نه خبرونه اورئ. د شام په هومس ښار کې یو فرانسیسي خبریال وژل شوی دی. د فرانس 2 ټلویزیون ویلي د دوی خبریال ژیل جکوایر د حکومت د اجازه لاندې هومس ښار ته د ریپورټینګ لپاره تللی وو. د شام ټلویزیون وایي اته کسان وژل شوي دي. فرانس او یورپین یونین د شام نه د پیښې په اړه وضاحت غوښتی دی چې څه شوي دي. واشنگتن کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن د شام ولسمشر بشار الاسد د هغه بیان چې ویلي وو د مخالفینو به سخت جواب ورکول کیږي په اړه ویل.
Instead of taking responsibility, what we hear
پر ځای د دې چې مسولیت قبول کړي هغه څه چې موږ د ولسمشر بشار الاسد د 13 ورځې په بدباور وینا کې واوریدل مخې یوازې د بهانو لټول وو. بهرني هیوادونه د دسیسو لپاره ملامتوي او په دومره پراخه کچا چې اوس پکې د سوریا اپوزیشن نړیواله ټولنه ټولې نړیوالې مطبوعاتي ادارې او په خپله عرب لیگ شامل دي.
بلخوا د عرب لیگ یو سارونکې شام ته عرب لیگ سفر یو ډراما بللې ده. د الجیریا سارونکې انور مالک وای دوی د خپل دندې نه استعفا ورکوي ځکه چې دوی ګڼي په خپل شام رژیم ته د مظاهره کوونکو د وژلو اجازه ورکړې ده. امریکا، فرانس، برتانیا او جرمني د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا غونډې وروسته د ایران لخوا د ځمکې لاندې د یورینیم غني کولو فیصله غندلې ده، خو دا امکان نشته چې امنیتي شورا به راتلونکو ورځو کې د ایران پر ضد نور بندیزونه اعلان کړي ځکه چې روس او چین د دې مخالفت کولی شي. بلخوا ایران د ملګرو ملتونو امنیتي شورا او عمومي سکتر بان کی مون ناخواست کړي چې د ایران جوهري ساینسدان وژني غندنه وکړي. د ایران په ناتاز کې د یورینیم غني کولو بټې کې کار کوونکي ساینسدان مصطفی احمدی روشان 13 ورځ ډرایور سره وژل شوی وو. تیره ورځ د ملګرو ملتونو ویان مارټن نیرکسکی خبر اعلانو ته ویلي وو چې ملګری ملتونه د ایران د حالاتونو خبر دي خو په دې اړه څه بیان نه ورکول غواړي. امریکا د ایران د جوهري ساینسدان د وژنې غندنه کړې ده. د امریکا د قومي سلامتي شورا ویان ټامی وایټر وای امریکا د دې برید سره هیڅ تعلق نه لري. دا تر دې مهال د مشال خبرونه.
خبرونه مو له ګولایا څخه واوریدل. اوریدونکو په دې غړي کې د نور رپورټونو ترڅنګ اوري په بلوچستان کې د اف سي ځواکونو ډېر لسرتيري وژل شوې دي.
زامران
کا علاقہ ہے، دا زامران پنامہ سیمہ دا ہلتا دا بلیدا نومی سیمی سخا دا امنیتی زواک ایف سی دوی گاڑی را روانی وی چی پلا رکی دا ایوی بمی چودنی شکار شوی.
دا پاکستان وزیر اعظم دا دفاع سکتر لدند لرکڑی او سپریم کورٹ کی دا فوز داخل کڑی بیانون ای غیر آئینی بلیلی دی.
According to the rules of
دوی لکه څنګه چې د قانون تر مخه په کار ده، د دفاع وزیر څخه تایید نه دی اخیسته، د قانون له وزارت هم تیر شوی. دوی دا بیانونه په خپل لیکلي. په خبر پښتونخوا کې د ماشومانو د حقونو قانون شته خو لا هم ماشومان ته بشري حقونه نه دي ترلاسه.
دا کوم ماشومان چې خیر غواړي دا یو ډېر لوی مسله دی، تعداد ډېر زیات دی.
د دې ترڅنګ درته نور رپورټونه او نیوز پروګرام اتلان هم لرو د مشال ریډیو سره اوسئ. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ چې هر ورځ درته نه هګینټې خبرونه کوي. زموږ خبرونه تاسو په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی شي. د بلوچستان تربت سیمه کې د چارواکو په وینا د ملیشي ډیر لسرتيري په بمی چاودنه کې وژل شوې دي. د برید د ایران سره په سرحدي پوله نږدې شوې ده او په اړه یې زموږ همکار نیاز مساخیل رپورټ لري.
د ضلع کچ تربت د تومپ تحصیل د چارواکو په وینا پیښه د تیرې شپې شاوخوا 12 بجې هغه وخت رامنځته شوه کله چې د امنیتي ځواک اف سي دوی ګاډۍ په لرې پرتې غرایز سیمه کې د بمی چاودنې او ډزو سره مخامخې شوې. د تومپ ای سي یا مرستیال کمشنر بادل شاه په دغه اړه مشال ته وویل،
زامران کا علاقہ ہے، وہاں بارڈ رہے ہیں، ایران کے ساتھ ملتا ہے، بھاڑی علاقہ ہے، کافی دور ہے.
دا دا زامران پناما سیمہ دا چہ دا گاونڈی ہیواد ایران سر پول لری، دا غرائز اولری پرتا سیمہ دا. حلتا دا بلیدا نمی سیمی سخا دا امنیتی زواک ایپ سی دوی گاڑی را روانی وی چی پلا رکی دا یوی بمی چودنی شکار شوی. پا غرو کی پتشوی وسلوالو پر زواکونو پا ڈزو بریدھم کڑی. پا بمی چودن کی دا امنیتی زواک دوار گاڑی پا مکمل توگا ورانی شوی دی. تر دی دما چی لما سر کم معلوماتی دا غو لمخا دا امنیتی زواک ایپ سی دیر لس سرتیری وجل شوی او نجدی هم دوم را ٹپی شوی دی. مرستیال کمشنر بادل شاه زیاته کړه، له پیښې وروسته د ایف سی او لویزو ځواکونو سیمه په ګیره کې اخیستې او د پلټنې عملیات یې پیل کړي.
ما
لپیش روستا زموج د لوی ځواک د پیش ځای ته ورغلی او دا وخت هلته په پلټونو بوختی. هلته موږ له بیخي زیاتو ستونزو سره مخامخ یو. دا بیخي لری پرتا او په جګو غرو راګیر غیر آباد علاقه ده، او بل هلته نه موبایل او نه مځکنی ټلیفون شته، یعنی د یوې اړیکې اسانتیا هم هلته نشته. که څه هم چارواکو امنیتي ځواکونو ته رسیدلي تلفات منلي، خو وسلوالو ته یې د څه تاوان رسولو ادعا تر اوسه نه ده کړې. هلته بلوس وسلوالي او بیلتون غوښتونکي ډلې بلوچ لیبریشن فرنټ د برید پړه په غاړه اخیستې. یاد دې وي په سیمه کې پخوا هم بلوس وسلوالو ډلو پر امنیتي ځواکونو د داسې قسمه بریدونو پړه په غاړه اخیستې ده. نیاز موساخیل، مشال راډیو، کوټه.
کله چې هر سره او پر زیدل نو تاسو چیرې وای؟
شل کال وړاندې د مشرق ځواکمنه امپراتوري لمنځه لاړه او نوي هیوادونه وزېږېدل.
اوس موږ ستاسو لپاره د بیلابیلو رسنیو یوه جالبه لړۍ ښیو.
په دغه لړۍ کې په 28 ویډیوګانو کې تاسو ته ښیو چې د هر څه د مشرانو او عامو خلکو لپاره څه معنا لري.
د دسمبر له میاشتې څخه د مشال ریډیو ویبپاڼه کې د پخوانی شوروي اتحاد د نسکورېدو ننداره وکړئ.
اوریدونکو تاسو دغه زموږ په ویب سایټ مشال ریډیو ډاٹ کام باندې کتلی شئ دغه ویډیوګانې، او همدارس په اړه یې خپل نظر هم غلطه څرګندولی شئ. په داسې حال کې چې د پاکستان د پوز او ملکی حکومت ترمنځ اړیکې لا پسې خرابې شوې، د دې هیواد وزیر اعظم د دفاع سکتر له دندې لرې کړې دي. په دې اړه یو رپورټ اورو.
د پاکستان وزیر اعظم د دفاع سکتر له خپلې دندې لرې کړې دي. د رسنیو په وینا وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د دفاع سکتر خالد نعیم لودی له دې قبله له دندې ګوښه کړې چې هغه د پاکستان په سپریم کورټ کې د لانجمن لیک پاړه په روان کیس کې کوم بیانونه جمع کړي وو. هغه یو غیر قانوني ګام و چې له امله یې د ادارو ترمنځ غلط فهمي پیدا شوې دي. پرون د پاکستان پوز د اطلاعاتو ادارې د ګیلانی د دې بیان پاړه چې په سپریم کورټ کې د پاکستاني پوز او جاسوسي ادارې د مشرانو بیانونه وړاندې کول په غیر آئینی توګه شوی، وویل چې دا ډیر سنگین تور دی. د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی په خپل دغه خبره ولاړ پاتې شو او پرون یې یو ځل بیا خبرلانو سره په خبرو کې وویل، د قانون مطابق د پاکستان د پوز او د ISI د مشرانو سپریم کورټ ته ورکړي جوابونه باید د دفاع له وزارت له لارې د قانون وزارت ته تللی وي او بیا د پاکستان اټارنی جنرل ته رسیدلی وي. دوی لکه څرنګه چې د قانون تر مخه په کار ده د دفاع له وزیر څخه تایید نه دی اخیستی، په لیکلي یا نالیکلي شکل یې دا تایید نه دی اخیستی. د قانون له وزارت هم تیر شوي، دوی دا بیانونه په خپله لیکلي، نه وزیر لیکلي او نه هم اټارنی جنرل. یاد دې وي چې د قانون تر مخه د پاکستان پوز د دفاع وزارت ما تحت دی. د پاکستان پوز خبرداري ورکړی چې وزیر اعظم د پوز په مشرانو د آئین څخه د سرغړونې کوم تور لګولی، د هغې سختې نتیجې رابرسېره کېدای شي. خو ګیلانی پرون وویل چې د پاکستاني پوز دغه بیان د پوز د مشر دغه سره له خبرو وروسته ورکړل شوی دی. د دې لانجمن ختم اصله هغه وخت راښکاره شوه چې کله یو پاکستانی نژاد امریکایي منصور اجاز په امریکا کې د پاکستان پر پخواني سفیر حسین حقانی تور ولګوه چې د ولسمشر آصف زرداری په خوخه یې په لیک کې له امریکا څخه غوښتنه کړې چې د پاکستان د پوز واکونه دې کم کړل شي. حسین حقانی دا تورونه ردی او له خپلې دندې یې استعفا هم ورکړې.
پلوشه په تیرو او روانو حالاتو کې د پښتنو خزو ژوند ته کتنه کوي. او د قبایلی میرمنو د ژوند حال درکوي.
او دونه مظلوم چې په خیم پولې وکړلې.
دغه حالات هو دوی د خپل کلو او کورونو نه په کړه کولو مجبور کړی.
نور په کراچۍ دا، مور په ډر اسماعیل خان دا، او خنیجو د بل نه داسې ورکی شمیر.
پښتني د دغه حالاتو څنګه مقابله کوي؟
زمونږ لاګانې مخکې هم دې مضبوطې کړې دي، دغه خلکو اوس هم غواړو چې په دې دومره سخت وخت کې هم دې را مخکې شي.
شروع او زیارت اورېدل یې مه هېروئ.
اوریدونکو تاسې د خبرونه د چهارشنبه او پنځشنبه یا شروع او زیارت په ورځو اوریدل شي. په امریکا کې د پاکستان د پخوانی سفیر حسین حقانی میرمن فرا اصفهانی په واشنگتن پوسټ ورځپاڼه کې په خپلې مقاله کې لیکلي چې د پاکستان په سپریم کورټ کې امریکا ته د لیګل شوی لانجمن خط په روان کیس او د ټوله معاملې کې د امریکا د حسین حقانی مرستو کې. انیسا اجمل د دې مقاله غټ کې دروري.
په امریکایي ورځپاڼه واشنگتن پوسټ کې فرناز اصفهانی چې په امریکا کې د پاکستان د پخوانی سفیر حسین حقانی میرمن ده یو مقاله لیکلې ده چې وایي په میمو یا لنجمن خط کې چې یو پاکستانی نژاد امریکایي تاجر لیکلی وو، په ظاهره له امریکا نه د پاکستان د جمهوري حکومت لپاره د دغه هیواد د پوسټ پر ضد د مرستې غوښتنه شوې وه. د امریکا د قومي سلامتیا پخوانی مشیر جیمز جان چا چې دا میمو د امریکا د هغه وخت د ګډو ځواکونو مشر ایډمیرل مایک مولن ته رسولی وه، وایي چې د هغه لپاره دا یوازې د دې میمو د لیکونکي خبره وه. فرناز اصفهانی زیاتوي چې د استعفا ورکول وروسته حسین حقانی په امریکا کې پاتې کېدای شو، خو هغه د دې معاملې د پلټنو لپاره پاکستان ته راغی. د لیکونکي په خبره تیره میاشت د پاکستان سپریم کورټ په حسین حقانی په داسې حال کې د ملک نه په بهر وتلو پابندي لګوله چې دغه میمو په اړه تحقیقات روان وو. میرمن اصفهانی وړاندې لیکي چې حسین حقانی یوازې یو وګړی نه وو په چا چې دارنګا تورونه ولګولې شول، بلکې دا هر څه د هغه منصوبې برخه ده چې د هر هغه کس پر ضد جوړیږي چې د پاکستان د پوست پلوه هیواد ګرځولو د هڅې په لار کې خنډ جوړیږي. د مقالې لیکونکي په خبره پخوانی وزیر اعظم بېنظیر بوټو هم د لړکی جلاوطنی او ډیر مصیبتونه برداشت کړي چې وروسته بیا د 2000 کال د دسمبر په میاشت کې وجل شو. تیر کال د جنوري په میاشت کې د پاکستان تر ټولو لوی صوبې پنجاب گورنر او سیاستوال سلمان تاثیر چې اقلیتونو ته د نورو وګړو په څیر د برابر حقونو ورکولو طرفدار وو خپل ساتونکي وجلو، او وروسته بیا مطبوعاتو وویل چې سلمان تاثیر ریښتونکي مسلمان نه وو. د دې دوه میاشتې وروسته د اقلیتونو مرکزی وزیر شهباز بټي هم د اقلیتونو لپاره د برابر حقونو په غوښتنه وجل شو. فرناز اصفهانی لیکي چې حسین حقانی د برداشت ماده لرونکي ټولنې رامنځته کولو کوشش کوو چې د پاکستان او امریکا دواړه په ګټه وي. د میرمن اصفهانی په وینا که څه هم د امریکا تر مخه د لانجمن خط معامله د پاکستان د کور دننه خبره ده، خو دا مهمه ده چې امریکا د یو داسې کس ملاتړ وکړي چې هغه د امریکا او پاکستان ترمنځ د اړیکو ښه کولو کوششونه کړي دي.
د سندرو امیل د مشال ریډیو خوګور دونکو، زه هارون بچا ستاسو د پاره هر اونۍ د موسیقۍ ځانګړي پروګرام د سندرو امیل راوړم او هڅه کوم چې تاسو ستاسو د خوخي د هنرمندانو د ژوند او فن خبر کم او خوندوره موسیقي در باندې باورم. هیله ده چې د سندرو امیل مو خوښ شي.
اوریدونکو دا خبرونه تاسې نن اوریدل شي، سبا د جمعې پر ورځ باندې بیا تاسو ته تکرار خبريږي. هارون بچای کوربی. د ماشومانو د حقونو د تحفظ یوه اداره وایي چې خیبر پښتونخوا حکومت د ماشومانو لپاره قانون جوړونکي اولنۍ صوبه ده، خو قانون عملي کولو کې ستونزې شته. دوی وایي چې ګڼ ماشومان لا هم اوس هم په سختو کارونو کولو باندې مجبور دي. په دې هکله د شبیر جان رپورټر.
خیبر پختونخوا کې د ماشومانو د تحفظ لپاره کارکونکو ادارې وینا ده چې خیبر پختونخوا په ملکي اولنۍ صوبه ده چې د ماشومانو د حقونو د تحفظ لپاره قانون جوړ کړی دی، او دا وخت دا د صوبې په اتو ضلعو کې عملي هم دی او ډېر زر به دا ټولې صوبې ته وغځول شي. خو له غیر سرکاري تنظیمونو د شوینا تر مخه په خیبر پختونخوا کې اوس هم زیاتره ماشومان په لارو کوڅو کې خیرونه غواړي، د ګاډو شیشې پاکوي یا په دوکانونو کې روزګارونه کوي، او دوی دا هم وایي چې د قانون جوړېدو باوجود هم خیر غوښتون کی او کار کون کی د ماشومانو شمیره کې کمی نه دی راغلی. نو په دې غله د خیر خیګړې د ادارې د پیښور ضلعي افسر سید طاهر احمد مشال لیډو ته صدرنګ ویل
دا کم ماشومان چې خیر غواړي دا یو ډیر لوی مسله دی، تعداد ډیر زیات دی. موږ سره دلته کیپیسټی د 500 ماشومانو د بده خپل اداره موږ داسې کار کو چې هغه فیلډ سټاف یې ونی سي درې سالو روزه پیل ته تیری کی یا یو هفته په تیری کی، نو بیا دا غي دوه سو تربیت او دوه د غوشي او دا غي چې کم پشا باندې کم مثلا پلاری وی یا چې کم دینو سو نور خلکی اغه نه موږ ضمانت وایو. پوچھیرا تاسو دا ماشومان خیر دا پارا مدد کرے ماشومان چې دا کم خیر غواړي په شابهنه خلق شته د دې خپل ټیکداران دي خصوصا د افغان ریفیوجیز کې دا مسله ډیره زیاته
ده. دغه ادارې وینا را چې خیبر پښتونخوا کې د ډیر وخت راځي د خراب امنیت لوجې یا د مور پلار د جنگ جګړو لوجې د ماشومان په نفسیاتو غلط اثر غورځيږي، نو په دې حق له هم دوی ماشومان ته نفسیاتي علاج ورکوي. دغه ادارې د نفسیاتو یو ماهر شاه حسین مشال لیډو ته صدرنګ ویل
څنګه چې موږ یې نو چې زمنګ صوبا چې دنو دا زیات کړو جنگونو سره روانه دي، سلسله روانه ده، په سواد کې راځي، وزیرستان کې وزا سي نور روانه دي. د دې سره کوم ګورو نو ماشومان ډیر زیات افیکټ کیږي، مطلب هغه ډیر زیات مفلوج کیږي. دغه د غید نفسیاتي یا د غید معاشي بحالي د پر موږ د تکار کو موږ داسې ماشومان دي چې ډیر زیات نفسیاتي مسلې هغه سم موږ دي چې ټریټمنټ کو زخپل هغه ته زموږ څخه سایکوتراپي دي یا مشاورت ته او مخبل ورکو ته هغه ماشوم د علاج دغه د پر موږ ټول دغه سره امداد وغیرہ کو جی.
دا چې د قانون جوړېدو وروسته د دې عملی کولو کې څه خنډان دي، نو د ماشومان د تحفظ د ادارې مشر اجاز خان مشال لیډو ته ویل
ګورې جی خبر داسې چې چونکی لا جوړیږي ٹھیک شو امپلیمنٹیشن څنګه عمل کې ډېر ویک ته تم به موږ ته لیګل ډاکومنټ پکار شي، مطلب هغه واقعي ماشوم ته ماشوم وي کم عمر والا ته ماشوم وي. او بل خبر داسې چې تاسو کې زموږ صوبه ډېر افیکټ دی ټیریزم نه د پورټی نه، نو مطلب زموږ بیسیک کم پرابلم دی په معاشره کې هغه دای چې غربت ته خلک مجبور شي چې مطلب ماشومان چې کم دین هغه ورکشاپس ته لیږي، ماشومان سټریټ باندې لیږي، ماشومان بیگینګ ته لیږي. موږ هیلپ لاین کوډ نمبر هم ایشو کړی چې 1121 هغه 9:30 تر 3 پورې کم دی کار کوي چې تاسو پرابلم زی چې تاسو مسلې یادونه ولا چې دغه ادارې وینا تر مخه د قانون جوړېدو وروسته 13 میاشتو کې خوشه 1300 پورې ماشومان دوی تربیه کړی دي چې خوشه 1500 نه زیات پکې خپل کورونو ته واپس لګل شوی دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال پنوم په دې نمبر خپل پیغام ریکارډ کړئ. خوندور پیغامونه، تبصری، ټوکی، شیرونه او خیسته خبرې مونږ ته پریک دی.
اوریدونکو تاسو کولی شئ په دغه خبرونه کې د خپلو پیغامونو د پریښودو له لارې موږ سره برخه واخلئ. د سویلي وزیرستان په حلقه 23 کې تیر واره د بدامنۍ او لامل ټول ټاکنې یا انتخابات ونه شول. د دغه ځای اوسیدونکي وایي چې اوس بیا دا سندښنې لري چې کېدای شي بیا هم دغلته انتخابات ترسره نشي. په اړه یې سیلاب مسعود رپورټ لري.
په سویلي وزیرستان کښې د کړکېجنو حالاتو په واجه په تېر انتخابات کښې د قومي اسمبلۍ په حلقه 23 انتخابي عمل ترسره نه شه. دا واجه وه چې دلته نه د اسمبلۍ دپاره نمائنده هم ونه ټاکه شه. د دې حلقې مسعود وټران فکرجن دي چې هسې نه په راتلونکي انتخابي عمل کښې بیا بې برخې پاتې شي. د سیمې دوه اوسېدونکي ضیاءالرحمن او سعودالرحمن وایي چې دا خطره ځکه هم محسوسېږي چې په دا حلقه کښې د وټونو نوي فهرستونه مرتب نه شول او نه د کورونو او نه سرشمېرنه وشوله. دوی زیاتوي چې که دا قبالیون انتخابي عمل نه بیا هم پاتې شول دا به لویه بې انصافي وي.
زمونږ نوم ضیاءالرحمن مسعود دی. تېر انتخابات وشول چې د ټول ملک نه د هرې حلقې نماینده منتخب شول. په دغه کښې د جنوبي وزیرستان د مسید علاقه چې هغې ته NA 42 یي دغې نه نماینده نشه جوړ. بانای دا وکړه چې په دا علاقه کښې انتخابات نشی کې دای په ځکه چې جنگی حالات دي. ان په داسې وخت شي مسید قوم ته د یوه نماینده په قومي اسمبلی کښې په چار وه چې د دې اوز یې ټوله دنیا ته رسولی وای. میش چې کوم ویني کسي په درتلین کې انتخابات شي د مسید قوم د قومي اسمبلی نه او د انتخابات نه په دغې رنګ پوتی ویل کچې اول وي. دا یوه ګوښې سانحادو د مسید قوم د پوره.
مونږ نوم سعودالرحمن مسعود. نوي انتخابات په ملک شروع نږدې دي. د میش حلقه NA 42 شمو ته مشکل لګي چې میجو انتخابات وشی. ویلے چې په ټول ملک شه د انتخابات د پورا ووټر لیستینا جوړیږي اندراج وشو خو د میج علاقہ خنا شماری او مردم شماری نه وشول. او دا مطالعه کی چې رتلین کا الیکشن د په ټول ملک شو کیږي د میج ماسی د علاقہ شه او دا نه کیږي. ویلے چې دغه د پورا کیم ضرورت تی ووټه اندراج دای مردم شماری دو خنا شماری دو دا ایچ اشای ندی شوی
د قطبی سیمو پوخانای ستر سکتر او د سولی وزیرستان و سدون کا سنگی مرجان مسعود خبگان جواتوی چکا مسعود کا بالیون تا پرتلون کی انتخابی عمل شبرخا او نمائندہ ٹاکلو موقع ور نکڑا شوا دا دیبا بیا دا مطلبی چھ دوی سوک بکھی پاکستانیون ہاں نشمیری
یونت یا پرا علاقہ پرا اسمبلی سے نہ نمائندگی نہ بدا سے چکوی چھ سلام مشورہ و سرکی جی دا خود مطلب دا ہے کہ تا خود چھتا پدنن تا بوئی کس کے صدیق سے مکھا سرا چھتا ہم رہے کہ اگا دے چاہ چھ نمائندگی نہیں اگا خدا چھ لکھا چھ سارا خاص نشمیرہ ہے
دے سیمنا دے سینٹ نمائندہ مولانا محمد صالح شاہ قریشی دے حال کا دعا سلویشت مسعود کا بائلیون پا وطن کشے دے ٹولے نا زیاد مظلومان بولی او زیادتوی چھ دے قومی اسمبلی کرسائینا مرومائی او دے دوی بے کچا مشکلات و جغ ما اوال ہاں پورتا کڑائی او بیا بایی ہاں پورتا کوام
الخدیالیس دے چکلینا محروم دو دے نمائندہ دے طرف نا بیا دا خطرہ دے دے حکومت نا رونا دو چھ دے حال کا بیالیس و بیا دے محروم پریزی امو دے حکومت نا دا مطالبہ دو چھ پا بیالیس سلکات چھ دے خامخا دے انتخابات بس وقت چھ اخبر نمائندہ دا زیر فرش
دے حال کا دعا سلویش مسعود و ٹران غشتنا کبھی چھ پا دیر اسمیل خان و ٹران چھ دے دا سے انتظامات وکڑای شی چھ دے اٹھونو دے پخوانو فیرستونو پا مطابق پراتلون کی انتخابی عمل چھ دے قومی اسمبلی دے پارا دوی زانتا خپل نمائندہ وٹا کی سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
دا مشال پنم تاسو د لیکونو برېښنا لیکونو او ټلیفوني پیغامونو ځانګړی پروګرام د مشال پنوم
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی سه اوس هم تاسو یو مطبوعاتي کتنه دراورو فوربس وی پاڼې په پاکستان کې د زغم د نشوالي او تشدد په اړه مقاله خبر کړي چې لیکي په دې هیواد کې ځکه د زغم نشوالي او تشدد ډیر دی چې په تعلیمي نصاب کې د زغم او امن درس نه ورکول کیږي احمد شاه زمی د دې مقالې غټکی دراوري
فوربس ویپانه لیکي کې دایسي امریکا له بل هیڅ یو هیواد سره دومره پیچلې اړیکې نه وی درلودلې څومره چې له پاکستان سره لري د امریکا د ملګری په افغانستان کې دوه ګونې لوب کوي د بې ثبات سیاسي نظام کمزوري ولسی حکومت او د ایټمی وسلو په درلودلو سره دغه هیواد مذهبي نزغم ته هم لمنه وهي په اشکاره توګه پاکستان خپل دریز لري او له امریکا شکایتونه هم کوي خو په اوس وخت کې به تر پاکستان بل هیڅ هیواد خطرناک نه وي مقاله زیاتوي د شخړې بنیادی لامل له تعلیمي پلوه ویشل سوی ټولنه ده په پاکستان کې په حکومتي سکولونو او مدرسو کې د سخت دریزي او تشدد درس ورکول کیږي د تیر کال د نومبر په میاشت کې د نړیوال مذهبي ازادي په اړه د امریکا کمیشن یو راپور خپور کړی چې لمخې د دغه هیواد تعلیمي نظام خپل لوستونکو ته د زغم او ورورولۍ درس نه ورکوي په مقاله کې راغلي که وکتل سي نو د پاکستان بنیاد خونړی و ځکه چې دا هیواد په داسې وخت کې رامنځته سو چې د هندوانو او مسلمانانو ترمنځ د یو بل په سیمو کې ډېرې وینې وبهېدې خو د پاکستان بانی محمد علي جناح دا خبر سپینه کړې وه چې د مذهبي اقلیتونو یا لژکیو ساتنه به کیږي د دوی عقیدې او مذهب ته به زیان نه رسول کیږي او د دوی په مذهبي چارو کې به هیڅ لاسوهنه نه کیږي مقاله زیاتوي پاکستان به ډېر ښه هیواد ګرځېدلی وای کچیرې پر دغه کول عمل سوی وای خو د تیرو شپږو لسیزو راهیسې ډېر څه بدل سوي دي د بیلګې په توګه جنرال محمد ضیاءالحق اسلامي بنسټپالنه د دې لپاره پر مخ بیول چې د خپل پوځي واکمنۍ لپاره د ولس ملاتړ ترلاسه کړي د څو کلونو لپاره پاکستان یو آزاد خیاله هیواد و خو ولسي نظام د لوستونکو په روزلو کې پاتې راغلی د نړیوال مذهبي ازادي په اړه د امریکا کمیشن په خپل راپور کې لیکي جنرال ضیاءالحق د تعلیم په برخه کې زیات پیسې ولګولې خو په نصاب کې د اسلامي سخت دریزي درسونه زیات کړل د دې سرګند اغیز د مذهبي اقلیتونو پر ژوند او عقیده وسو او دوی له خطر سره مخامخ کړل د دې نصاب له لارې ځوانانو ته د اسلامي سخت دریزي د پاللو او د نورو مذهبونو په اړه د نزغم درس ورکول کیږي د کمیشن له راپور سره سم په 2018 کال کې د نصاب د بیا کتنې او اصلاحاتو لپاره یو تګلارې جوړ شو خو شپږ کال وروسته هم هغه عملی نشو مقاله په پای کې لیکي په پاکستان کې سخت دریزي د دغه هیواد لخپل لاس پیدا شوی ده د دغه هیواد تعلیمي نظام هغو لوستونکو ته د نزغم درس ورکوي چې بیا وروسته ښوونکي یا استادان جوړ سي او دا ډول دغه ښوونکي یو بل نسل هم د سخت دریزي پر لاره پر مخ بیایي ترڅو چې په دغه هیواد کې په ټولو تعلیمي ادارو کې په نصاب کې بدلون نه وي راوستل شوی، نو په پاکستان کې به تشدد وده مومي او د زغم نشتوالی به دوام لري.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږس لسنی می بجې شوې په پیښور کې ګلایز هم سټوډیو ته راغله ده. د دنه بده خبرونو سره ټکی وره.
د بلوچستان تربت سیمه کې د وسلوالو برید او بم چاودنه کې د ملیشي دیاله سرتیری وژل شوی دی. د پاکستان وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی د دفاع سکتر د ریاستی ادارو ترمنځ غلط فهمي جوړولو په تور خپل دندې څخه ګوښه کړي. د امریکا ځانګړی استازي مارک ګروسمن به را روانونه د افغانستان او د قطر سفر کوي. افغانستان کې د امریکا فوج د وژل شوو طالبانو د لاشونو د بے حرمتۍ پلټنې پیل کړې دي. دا شام په هومس خار کې یو فرانسوي خبريال وژل شوې دي او امریکا، فرانس، برتانی او جرمني د ملګرو ملتونو امنیتي شورا غونډې وروسته د ایران لخوا د ځمکې لاندې د یورانیم غني کولو فیصله غندلې ده.
ګلایزر ته د خبرونو سرټکی وړاندې کول اوریدونکو اوس هم له انیل خالد څخه د پاکستان د نننۍ ورسپانو د اداري او غټ ټکی اورو.
جنگ روز پانا خپل اداریا کلی کی چې د خیبر ایجنسی جمرود خار کې په یو بس کې بم دھماکې یو واری بیا په خیبر پختونخوا صوبه کې د امن حوالی سره اندېښنې پورته کړې. اداریا لیکي چې صوبایي او وفاقي انتظامی او فورسز لپکار دي چې د اولس ته حفاظت لپاره کوټلي ګامونه اوچت کړي او عوامو ته د احتیاطي تدابیرو په اړه پوهه ورکړي، چې هغوی د ګاډو پاډو کې یو خوا بل خوا په هر سیز نظر وساتلې شي او دغه سې پکار ده چې په ترهګرۍ کې ککړ خلکو ته د زر تر زره سزا ورکړي. اداریا اخیر کې لیکي چې باید زموږ ایجنسیانې د هر رنګ حالاتو مطابق پالیسیانې جوړې کړي چې د ترهګرو لارې بند شي. مشرق ورځپاڼه خپل اداریا کې لیکي چې حکومت په ټیکس کې اضافه کولو لپاره د درآمد او برآمد د شعبو نه علاوه په نورو شعبو کې کارکوونکو افغان کاروباریانو ته نوټیس جاری کولو فیصله کړې ده. ورځپاڼه آج خپل اداریا کې لیکي چې سپریم کورټ د این آر او د کیس حوالی سره شوو فیصلو باندې عمل نه کولو له وجې د سخت غوسې اظهار کړی دی او دای ویلي دی چې وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی د آئین هیڅ خیال و نه ساتو. اداري لیکي چې سپریم کورټ دا هم ویلي دي چې حکومت د تیرو دوو کالونو د عدالت په حکم عمل نه کوي. اداري مخکې لیکي چې عدالت حکومت له شپږ آپشنز ورکړي دي او راتلونکي اوریدنه به پر روانه شپاړسم جنوري کیږي. اداري لیکي چې د حکومت او عدالت ترمنځ د اختلافاتو اصل وجہ د عدالت د فیصلو نه انکار دی. باید چې حکومت د ملک په نورو سنجیده مسلو پاملرنه وکړي او د عدالت راغ پلی کشالی ختم کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. نیشنل انټرست مجله د امریکا او پاکستان د سړې جګړې تر سرلیک لاندې مقاله خپره کړې او لیکلي په امریکا کې د سپتمبر 11مې پیښې د پاکستان برخلیک بدل کړ او د دې هیواد دیکتاتوره پوځي مشر پرویز مشرف او د ملګري جنرالان یې چې د امریکا لپاره پردي وو د دې هیواد خپل یې کړل. مجله لیکي د امریکا او پاکستان ترمنځ د پوځي، استخباراتي او نورو برخو کې د لس کلنې همکاري وروسته باید دواړه هیوادونه له یو بل خوابدي نشي، خو لیکنه وایي د دواړو لورو ترمنځ اړیکې له بده پسې بدترې شوې، ان تر دې حده چې دواړو لورو یو بل ته سپکاوی هم وکړ، په داسې حال کې چې دواړه هیوادونه په دې پوه دي چې امنیت یې یو بل پورې تړلی دی. نیشنل انټرست زیاتوي اوس وخت را رسیدلې چې امریکا له پاکستان سره نوې او باثباته اړیکې ټینګې کړي او د دې پر ځای چې نوره بیکاره بدلونونه راولي پر دې هدف فکر وکړي چې څرنګه دا امنیتي خطر اداره کولی شي. په لیکنه کې وړاندې راغلي په داسې حال کې چې هیڅوک هم په پاکستان کې د ثبات د ټینګښت د امکاناتو اټکل نه کوي، نړیواله ټولنه باید د دې حقیقت په ادراک سره چې دا هیواد ممکن راوپرځي د پاکستان د حکومتي ستونزو په اواره کې مرسته وکړي. بیا به خای پاکستان د یو داسې خپلواکه هیواد جوړېدو لپاره چې د پاکستانیانو او نړیوالو خوښ دی لازم ګامونه پورته کړي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې بیا په پاکستان کې د تازه سیاسي او حقوقي شخړې په اړه یو لیکنه کړې. ورځپاڼه وایي په دې هیواد کې سیاسي او قانوني شخړه وروسته له هغې نوي پړاو ته ورسېده کله چې د دې هیواد سپریم کورټ د عدالت د پریکړو د خلاف ورزۍ په تور د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د ګوښه کولو ګواښ وکړ. عدالت د وزیر اعظم د سیاسي مشر یعنی د پاکستان د ولس مشر زرداری پر ضد د فساد د کیس د بیا پرانستلو امر کړی وو. ورسپانه لیکي د پاکستان پر واکمن ګوند پیپلز پارټي باندې د عدالت فشار په داسې حال کې راغلی چې دا ګوند لا ورد مخه د هغه لانچمن لیک له وجې چې امریکا ته سپارل شوی او پکې د پوتس د کودتا ویره څرګنده شوې وه تر فشار لاندې وو. نیویارک ټایمز زیاتوي کله چې په 2009 کال کې سپریم کورټ پر زورګونو سیاستوالو باندې د فساد د لګیدلو تورونو په اړه بخنه کله د اعلان کړه، د عدالت د پاکستان د ولسمشر پر ضد د فساد د کیس د بیا پرانستلو لپاره پر حکومت ټینګار وکړ، خو حکومت د عدالت د دې پریکړې په وړاندې ودرید. او ولسمشر زرداری تیره اونۍ وویل چې هر څه چې وشي کیږي به، خو د ګوند به پر ده او د ده پر میرمنې بېنظیر بوټو د درغلیو د تورونو د کیسونو پرانستلو ته غاړه کینږدي.
حسیب شهید مورد اوریدونکو اوس هم د افغان طالبان سره د خبرو اترو په اړه د ډیلی بیس ډاٹ کام د مقالې غټ کې اورو. د ډیلی بیس ډاٹ کام یې پاڼې لیکلي چې امریکا غواړي په افغانستان کې له 2014 کال وروسته لږ خو مهم پوځي شتون ولري. د دې کار د اجازې لپاره افغان ولسمشر حامد کرزي دوه شرطونه ایښي دي. یو دا چې امریکایان باید د شپې لخوا سمدستي د افغانانو پر کورونو چاپې وهل بند کړي، او دوهم دا چې د امریکا د ادارې لاندې ټول زندانیان دي زر تر زره افغان چارواکو ته وسپارل شي. ویب سایټ پوښتنه کوي چې د افغان حکومت لخوا په ناڅاپي توګه دومره بې حوصلې توب او تیزی د څه لپاره ده. ډیلی بیسټ لیکي چې په دې اړه د ولسمشر کرزي دفتر څه نه وایي، خو یو پخوانی طالب مشر چې اوس په کابل کې اوسیږي ورته ویلي چې که هر څوک د طالب زندانانو اداره په لاس کې ولري د طالبانو سره د سودا کولو ښه چانس لري. په دې مقاله کې د یو افغان چارواکي له خولې ویل شوی چې دا مهال د سولې په خبرو کې د طالبانو استازي د بندي طالبانو د خلاصولو په لټه کې دي او دا یې لومړی توپ دی، او ولسمشر حامد کرزی غواړي چې دغه معامله دی هغه ترسره کړي. د ډیلی بیسټ ویب سایټ لیکلي چې له ګوانتنامو څخه د خپل ملګرو د خوشی کولو لپاره په لیست کې څو مهم کسان شامل دي. دوی کې ملا فضل احمد دی چې د طالب ځواکونو قماندان وو او په 2001 کال کې د افغانستان په شمال کې تسلیم شو. همداراز ملا نور الله نوري هم پکې دی، او د طالبانو د وخت د کورنۍ او چارو وزیر ملا خیر الله خیرخوا هم په دغه لیست کې شامل دی. د دې ترڅنګ امریکا په افغانستان کې دننه هم د طالبانو ځینې مهم قماندانان په بند کې لري. په مقاله کې راغلی چې طالبان په دې پوهیږي چې که د طالبانو دغه مشان همداسې په جیل کې پاتې شي نو جګړه به کمزوري وي. همداراز د دې خلکو خوشی کول به د طالبانو د مورال د لوړولو لپاره ښه وي. دا مورال په قطر کې د امریکایانو سره د دوی د خبرو له ښکاره کېدو وروسته ډېر کمزور شوی دی. د ډیلی بیسټ ویب سایټ په دې مقاله کې راغلی چې طالب مشران ځکه تر ډیره د سولې د بهیر سره د یو ځای کېدو او د مذاکراتو په اړه په ښکاره څه نه وایي چې جګړه کوونکي طالبان د سولې په خبرو کې کمه دلچسپي لري. په دې مقاله کې راغلی یوه بله خبره چې افغان طالبان یې نه خوښوي، هغه دا ده چې په قطر کې د طالبانو په استازیتوب خبرې کوونکی او دوهم مرکچي مشر افغان نه بلکې یو پاکستانی دی. ویب سایټ لیکلی چې افغان استخباراتو ورته تایید کړی چې ملا عبدالعزیز الرحمن احمدی پاکستانی شهریت لري او افغان نه دی. په مقاله کې ویل شوی چې که څه هم طالب وسلوالو هر وخت د پاکستان په پټو مرستو تکیه کړې، خو تجربه ورته ښودلې چې د دې ګاونډي ملک په هر کار باور نه دی پکار. ډیلی بیسټ ویب سایټ لیکلی چې عزیز الرحمن احمدی یو تاجر دی او د حافظ رشید احمد په نامه یو ورور په کوټه کې مدرسه لري. نوموړی په ابوظبي کې د طالبانو په سفارت کې، اورور یې په سعودي عرب او جده کې د طالبانو په سفارتونو کې د هغوی د حکومت په مهال دندې ترسره کړې دي. په دې مقاله کې راغلی چې په قطر کې په روانو خبرو اترو کې یو اړخ نه تر سترګو کېږي او هغه پاکستان دی، خو د لیکوالانو په وینا کې دی شي چې د عزیز الرحمن احمدی شتون په دې معنا وي چې پاکستان د دې خبرو ملاتړ کوي. مشال ریډي ووري اوریدونکو اوسم د واشنگتن پوسټ مقاله غټ کې لګولایس خبرو چې لیکلي د طالبانو سره د خبرو اترو په اړه د چیلنجونو ننګونو په اړه لیکنه کړې.
واشنگتن پوسټ ورسپانې کې لیکوال ډیوډ اګنیش یو مقاله د طالبانو سره خبرو اترو کې پراته چیلنجز سرلیک لاندې لیکلې ده. ورسپانې کې د نوي کال په شروع کې د طالبانو او د امریکا ترمنځ پټه ډیپلوماسي روانه ده. زیاتره څېړونکو په دې نظر دي چې طالبانو سره د سولې بهیر نه به څه نتیجې رابرسېره کړي، خو دا خبره خوندوره ده چې طالبانو سره خبرې اترې روانې دي. ورسپانې کې طالبانو سره د خبرو اترو بهیر تیر کال د فروری د میاشت 13 نیټې نه شروع شوی و. کله چې د امریکا د بهرنو چارو وزیر هیلری کلینټن د افغانستان د جګړې ختمولو لپاره سیاسي تګلارې اعلان کړه. دا خبره په پام کې نه دی نیولې شوې چې میرمل کلینټن د طالبانو سره د خبرو اترو لپاره دوه شرطونه هم ختم کړي چې القاعده شبکې نه بېلیدل او افغان اساسي قانون منل شامل دي. دا دوه شرطونه د خبرو اترو لپاره ضروری ګرځولې شوې نه چې لازمی به وي. ورسپانل کې د امریکا او د طالبانو استادو په جرمني کې پټ ملاقاتونه کړي کله چې میرمل کلینټن وینا کړې وه او د دې رستو په جرمني او قطر کې د لیده کاته لړۍ پیل شو. دویم ګام په قطر کې د طالبانو په رسمي توګه دفتر خلاصول وو او د دې لپاره افغان حکومت سره خبرې ترې پیل شوې. ورسپانل کې د امریکا لخوا خبره تر کې مشر سفارتکار مارک ګروسمن برخه اخلي او د طالبانو لخوا طیباغه استاذ وو. طیباغه خان انګریزي وای او پېښور کسته او دوی د تیر کال په دوبی کې امریکایي چارواکو سره یو شپېر ملاقاتونه کړي وو. ورسپانل د طیباغه په اړه مقاله کې زیاتوي چې 2010 کال کې طیباغه د جرمني چارواکو سره ملاقاتونه پیل کړي وو او په نومبر میاشت کې امریکایي چارواکو په دې ملاقاتونو کې ګډون شروع کړو. نو د دوی لومړی کار طیب اغا معلومولو چې آیا اغا د طالبانو په ریښتیا استاد دي او کنه. امریکا منلې ده چې طیب اغا د طالبانو استاد دي او دوی سره ملاقاتونه د سفارتکارو په وینا د اعتماد سازي ګامونه دي. ورسپانل کې په دې کې قطر کې سیاسي دفتر خلاصول او ګونتنا موزندان نه 15 طالب قیدیان خوشی کول دي. د قطر حکومت ژمنه کړي چې دا قیدیان به په کور کې قید وي. ورسپانل په دې بهیر کې د پاکستان رول په اړه په مقاله کې لیکي چې طیب اغا د طالبانو خوا امریکا سره خبرې ترې کوي او دا پاکستان د استخباراتي ادارې ISI مشر شجاع پاشا په خپل سر د حقانی زوی ابراهیم حقانی د اگست په میاشت کې امریکایي چارواکو سره د ملاقات لپاره اماراتو ته لیږلی وو. خو دې ملاقات سره نتیجې رابرسېره نه کړې او د امریکایي چارواکو په وینا حقانی شبکې سره د ISI مرسته دوام لري. ورسپانل کې که چېرې په قطر کې د طالبانو دفتر پرانستل شي نو امریکایي چارواکي هیله مند دي چې دې سره به د کرزی حکومت او طالبانو ترمنځ اعتماد سازي زیاته شي چې کېدای شي طالبان د ځانمرګي بریدونو نه لاس واخلي او افغان حکومت دوی ته محفوظه لاره ورکړي. دا اوږده لاره ده خو ټول جنگونو ته د پای ټکی ایښودل داسې قسمه خبرو ترو بهیر نه پیل کیږي.
ګولیاز مواورې د اوریدونکو سوم یو نړیوال رپورټ. امریکا د شام د ولسمشر وروستۍ څرګندونې چې پکې ویلي وو د ده د واکمنۍ د ړنګولو په موخه پیل شوې د بهرنیو دسیسګرو کوششونه به له ماتې سره مخ کې غندلی دي او دا یې بې بنیاده بللی دي. هارون باچا پرې رپورټ لري.
رویټرز جانس پراپور کلی کې ولسمشر اسد چې د 13 نه په ورځې د شپږو میاشتو د چوپتیا په ماتولو خپلو سیاسي مخالفینو ته د سخت ځواب ورکولو هوډ ښکاره کړل او په سیمه کې د عرب لیگ په کردار یې ټکونه وکړل. پرون د شورو په ورځ د سرخار دمشق په امیت څلور لارې کې په داسې حال کې چې میرمن او دوه زامن یې هم تر څنګ ولاړ ول خپلو په زرګونه حامیانو ته وینا وکړه. نوموړي وویل زما تعلق له دې لارو کوسو سره دی او زیاته کړه چې پرته له کوم شکه به د سوریا پر ضد پیل شوي بهرني سازشونه له ماتې سره مخ کی. د ولسمشر اسد د وروستیو سرګندونو په جواب کې د امریکا خارجه وزیر هیلری کلینټن په واشنگټن کې د قطر له وزیر اعظم شیخ حماد بن جاسم الثانی سره په ګډه یوې خبري غونډې ته وویل چې نوموړی د خپل رژیم د ناکامۍ په اړه په نړیوالې ټولنې اچول غواړي. پر ځای د دې چې مسولیت قبول کړي هغه څه چې موږ د ولسمشر بشار الاسد د 13 ورځې په بدباوره وینا کې واورېدل مخه یې یوازې د بهانو لټول وو. بهرني هیوادونه د دسیسو لپاره ملامتوي او په دومره پراخه کچه چې اوس پکې د سوریا اپوزیشن نړیواله ټولنه ټولې نړیواله مطبوعاتي ادارې او پخپله عرب لیگ شامل دي. راپورونه وایي د 13 دسمبر میاشت راهیسې چې د عرب لیگ سارونکي د بشار الاسد حکومت او د عربي هیوادونو د یادې ټولنې ترمنځ شوې د سوریا د تاوتریخوالي د یو خواته کولو په موافقې د عمل درآمد د جاج اغستو لپاره سوریا ته ورغلي. د دغه هیواد د وژل شو او ټپي شو عام وګړو په شمېر کې سیواوالې راغلي دي. په داسې کې د عرب لیگ د سارونکو له ډلې څخه یو الجیریایي تن انوار مالک چې د خپلې دندې د پریښودو اعلان یې وکړ د الجزیرا د انګریزي ژبې ټلویزیون ته ویلي په سوریا کې د عرب لیگ ماموریت هسې یوه ډرامه ده. نوموړي په خپلو سرګندونو کې زیاته کړې سوریایي رژیم دا نه ده چې په یو رقم جنگي جرم کولو کې اخته دی بلکې د جرمونو یوه لړۍ ده چې د خپلو خلکو پر وړاندې توده کړې ده. عرب لیگ بیا د ښاغلي مالک په مستعفي کېدو کوم غبرګون نه دی ښودلی. حال دا چې د سازمان د 13 اتوار په ورځ د سوریا خپل ماموریت د رواني میاشتې تر 19 نیټې پورې د غځولو پریکړه وکړه. په داسې حال کې چې ویل کېږي بهرنیو خبریالانو ته په سوریا کې د فعالیت کولو اجازه نه ورکول کېږي، رویټرز جانس د یوه سوریایي ټلویزیون د خبر په حواله لیکي چې د همس ښار د تاوتریخوالي په وروستیو پیښو کې یو فرانسوي خبریال وژل شوی او یو بل هالنډي ټپي شوی دی. ویل شوی چې دا د سوریا د 1300 میاشتو د نامنیو لومړنی خبریال دی چې قرباني شو. په سوریا کې د فرانسوي خبریال په وجنې د خپل غبرګون خولو پر مهال د خبریالانو له حقوقو څخه د دفاع د یو نړیوال سازمان ریپورټرز وداؤټ بارډرز مشر ډومینیک ګربارډ په پیرس کې رویټرز ایجنسی ته وویل دا ډیره د حیرانتیا خبره ده چې خبریالان چې ورڅخه دفاع کیږي د توپ د ګولو ښکار شي. دا مهال هر څه کېدل ممکن دي. په دا وروستیو کې د همس ښار په مرکز کې یوه حمله وشوه. موږ حیران یو چې هغه څوک خلک دي چې داسې کول غواړي. که چېرې یو ورځ دا ثابت شي چې د دې کړنو پر شا خپله د چارواکو لاس دی، نو د خبریالانو پر ضد له چا څخه چې پکار ده دفاع وشي، دا د توپو کارول دا به ډېر جدي عواقب ولري. نوموړي دغه راز وویل، موږ ته پته ده چې سوریا ته ورتګ له خطر څخه خالي نه دی، خو زیاته کړه چې موږ باید هلته لاړ شو څو د واقعاتو یو رښتینی انځور مخې ته راوړو. د رویټرز ایجنسی په لیکنه، ولسمشر اسد هم د دریو نورو عربي مشرانو په څیر چې د تیر کال د ولسي پاسونونو په ترڅ کې واکمنۍ ړنګې شوې، له یوې خوا د سیاسي اصلاحاتو د معرفي کولو لافي ولي، او له بلې خوا یې د سیاسي مخالفینو پر وړاندې د ځپونکو عملیاتو لړۍ ته دوام ورکړی دی. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگټن ډي سي.
اوریدونکو، لکه څنګه چې مواده در سره کړې، اوس هم اتلان پروګرام اورو. او دا ځل عبدالاحد مومن په اړه دا دریم او وروستی پروګرام دی. دا پروګرام تاسو ته ما برابر کړی، راځئ چې وایو.
اتلان د پښتنو د علمي، سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه.
مشال ریډیو د اتلان خبرونه درنو مینوالو، د خپل کوربه بشیر گواخ مینا او سلامونه ومنه. تیرونه یو کیمو خلاتا د یوازنی افغان ستور مزدلی یا استرونات عبد الله احد مومن د سفر کیسه د هغه لخلی و اوریدله. په دیونه کې بعد هغه د خبرو ترڅنګ دغه پاړه د پوهانو نظرونه هم ووري. په لومړي سر کې د عبد الله احد مومن د ژوند او کور کلی په اړه ورو.
زه د غزنی ولایت فردی په کلی کې زیږیدلی یم. ابتدایي مکتب مې په درېیم صنفوریه ولیدی، بیا مرکز ته راغلم، بالاخره کابل ته. او کابل کې مکتب خلاص کړی دی، بی پلی فکر وم. پولیټکنیک ته تللی یم، او دوه کاله مې پولیټکنیک ته جیولوجي په انسټیټیوټ کې وم. خو بالاخره بیا پیلوټ شو، موضوع د کیهان مطرف. هغه وخت چې زه کلی کې وم، نو زه وړم طبیعي ده، ما نه د تیاری پیسه کې، نه د کیهان پیسه کې، نه داس په وایفو پیسه کې معلومات نه درلودل. خو کله کله چې به دا تیاری په آسمان کې داسې کېرېدی، ملکي تیاری، نو ما به داسې فکر کول چې والا د دغه تیاری دا شاته موږ تاسې کلینر ورته وایو. په تیاره کې خو کلینر نهشته، خو دا موټرو کې کلینر شته. لکه دا کلینر به دا پیسې ټولولې، دا خلکو بیا امرونه کولو. نو ما داسې فکر کول چې دا والا لکه چې ډېره ښه دغه وظیفه ده، نو که دې تیاری کلینر وای نو دا به ډېره ښه خبره وه. داسې هغه نظر راسره و. اما دا چې زه کیهان ته ولاړ شم، داسې پرواز وکړم، داسې فکر ما سره په هغه وخت کې نه و.
که څه هم په ماشوموالي کې د ښاغلي عبدالاحد مومن په زړه کې دا نه ګرځېده چې خلا ته د سفر وکړي، خو هغه پایلټ شو او بیا وروسته یې خلا ته د سفر ملا هم وتړله. سویډن میشته افغان لیکوال حبیب الله غمخور وای،
د لومړنی افغان دی چې په 1988 کال د اگست په 9مه د شوروي کیهاني بیړۍ په مرسته فضا ته پورته کیږي. د ده پرواز فضا ته، او د ده نوم د نړیوالو فضانوردانو یا کیهانوردانو په قطار کې راتلل د افغانانو د پاره د ویاړ او قدر خبره وه. او ده
عبدالاحد مومن په خلا کې د موجود خلایي سټیشن نه، او دا چې نوموړي هلته څه تحقیقات او نور وکړل په اړه وایي.
وخت فکر هم تر دم هغه وخت د استیشن تنها او تنها د شورویانو یا د روسانو وچ په نامه د میر استیشن باندې دی په یو اسلاک او توه د دې کهانه ودان او کور ده او بل شکل هم دا یو ډیر غټ لابراتوار ده چې په هغه کې کولای شي خپل تحقیقات سرته ورسي. طبیعي خبر ده هغه وخت چې موږ وتلو په دې استیشن کې تر ما نه مخکې روسي کهانه ودان یا د شوروي کهانه ودان او ما مخکې هم ویل کله چې موږ ورلو دا عجیب یو احساس کوي، احساس د خوشحالي کوي چې له دغونو لرو مسافونه موږ ورلو او د هغوی سره روغبړ کوو یا پوښتنه کوو ورسره. دا ځانته یو خاص انسان ته یو خاص احساس ورکوي. هلته ستا چې هغوی تحقیقات کې معمولا دغه استیشنونه معمولا هر وخت په دې کې څوک وي، ډېر کم وخت لپاره کېدای شي داسې څوک نه وي په کې د مځکې نه بیا هغه اداره کېږي او تحقیقات نه پکې صورت نه نیسي.
په دې استیشن کې کوم تحقیقات کېږي او تاسې په څه تحقیقات کول؟
زما الوتنه خو اصلا په یوې صاحب دوه بخشه درلودل. یو بخش به چې د خلکو ډېر نه خوښېږي سیاسي شکل لري، هغه دا ده چې په هغه وخت کې ما د کیهان د لوړو څخه ټول دنیا ته، ټول افغانانو نه او د ټول دنیاوالو نه، د جهاني ټولنې نه دا خواهش وکړو او دې ته مراجعه وکړه چې موږ ضرورت لرو ستاسو کومک ته او هم د ټولو افغانانو کومک ته چې له موږ سره کومک او همکاري وکړي چې زموږ وطن کې صلح راشي. یعنی ما د هغه دې څخه دا شی دې ته ولوستل، دا مې دې ته وویل، دا پیغام مې درلود. نور روسان هم باید افغانستان وتلي وای، شوروویان نو موږ ضرورت نور جنگ ته نه لرو، راځي چې د خپل وطن آباد کړو. چې دا بخښ یو دا بعض خوښي د بعض نه خوښي ذکر کوم چې اوس ټول په دې باندې متیقن شوي دي چې دا یو ډېر ښه پیغام و چې ما له هغه ځای نه افغانانو ته وړاندې کوي او ټولو جهانیانو ته چې موږ نور صلح غواړو په خپل وطن کې. دوم بخش تحقیقاتي بخش ده چې هغه هم د افغانستان لپاره هم ډېر ګټور و، چې هغه هم بیا په دوو حصو تقسیمېږي. یو تحقیقاتي بخش طبي بخش وم، هغه زموږ د هوایي طب دپاره ډېر پر ارزښ و. د مثال په ډول فرقم د په یو انسان یا یو پیلوټ باندې تحقیقات په خلا کې چې دې څنګه بده کېږي، د دې حالت خوب کې څنګه دي، څنګه ویده سوی ده، د سیستمونه دې خوب څنګه عصبي سیستم، یا فرقم د زړه څنګه کار کوي کله چې دې په خلا کې وي په بې وزنۍ کې. دوم بخش مو هغه تحقیقاتي بخش مو و چې هغه د افغانستان د خاورې عکس اخیستل و د مختلفو کامرو په واسطه باندې، چې بلاخره د سپکترومتر په واسطه باندې، چې بلاخره موږ د دغه فلمو پر اساس باندې په ځمکه باندې زموږ متخصصین وکولای شو داسې نقشې تهیه او ترتیب کړو یا اطلسونه چې د هغوی په اساس یا بنیاد باندې بیا تعیین کړي چې افغانستان څومره معدنیات لري او دا معدنیات چی دي، څه شی دي، تیل لري، ګاز لري، ځنګل لري، دښتې لري، اوبه لري، دا اوبه د مځکې لاندې اوبه چیرې دي، په کومه اندازه باندې، فرقم دا نورې اوبه چیرې دي، موږ فرقم دایمي واوره چیرې لرو، چې د دې نه موږ په زراعت کې استفاده وکولای سو، فرقم د ځنګلو جوړېدو کې کارولو کې یا تحقیق کولو کې استفاده وکړو، فرقم د باد یا د شمال د انرژي نه څنګه استفاده وکولای سو، د لمر د انرژي نه څنګه استفاده وکولای سو. دا ټول هغه مسالې چې ما په تحقیقاتو کې داخلو او دا ټول سرته رسول دي او دا مواد ټول تهیه سوي دي راغلي دي.
ښاغلی غمخور وایي چې عبدالاحد مومند داسې یو کار کړی چې له کبله به یې نوم تل د پښتنو په تاریخ کې لیکلی پاتې شي.
مومند شخصیت خو د افغانانو لپاره یو تاریخي یا په بل اصطلاح په تاریخ پورې پیوند شخصیت، ځکه دی چې افغانان په دې هم ډېر ویاړي او بالیږي چې دا لومړنی کیهانورد و چې له فضا نه یې د افغانستان د هغه وخت د رئیس جمهور ډاکټر نجیب الله سره په پښتو خبرې وکړلې. یعنی پښتو د دوو کیهاني ستورو ترمنځ یوه ژبه سول او نړیوالو وپیژندل چې دا هم یو ژبه ده چې اولسونه فرغیږي او د دې ژبې ویونکي هم دا علمي توانایی لري چې فضا ته پورته.
د مشال ریډیو د اتلان خبرونه یوریدونکو عبدالحد مومن وایي چې د زینو خاصو آلو په مرسته له خلاص خزمکا او پتیرا بیا افغانستان ډیر ښه کاری ده.
اول فرق هم چې چې ولدل سي هغه غټ خرشه عند فرق هم لوی لوی دریابونه دي یا فرق هم د اوبو غاړه دي یا غرونه دي چې دا په سترګو باندې لیدل کېږي. خو که خاص افغانستان قسمت ته راس وکړ مبالغه بنه وي ممکن ډېر خلک به ووایي دی مبالغه کوي. هغه ښکلا د افغانستان چې څوک له پاس نه له هغه ارتفاعاتو نه لیدلی شي او ویني هغه په ځمکه باندې ناممکنه ده، حتی په تیاره کې ناممکنه ده، ځکه په تیاره الوتکې چې یو قسمت د دې غرونو د دې خاورې ویني ټول نه شي لیدلی، ولې له هغه ارتفاعاتو نه ته دغه نقشه یا دغه پنارام مکمل ویني. دا دومره یو ښکلا ورکوي، دومره یو ښکلا ورکوي چې دا سلسله د غرو مکمل وي. د دې په منځ کې بیا اوبو یا واورې پرتې وي، یا فرق هم ورباندې اوریږي وي یا بعضې سپینوي. دا دومره ښایسته ښکلا ورکوي زموږ ملک چې 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 سړی نشي تصور کولی.
نو آیا د وطن چارواکو او خلکو ښاغلی عبدالحد مومن د لومړي افغان ستور مزلي په توګه سم وستایه او که څنګه؟ ښاغلی حبیب الله غمخور وایي
له بده مرغه زموږ په وطن کې جګړه ایزو ناخوالو د جګړې دوام او د یو تعداد متعصبو دولتي چارواکو چې هغوی هر څه د ایدیالوژي او سیاسي تعصباتو په تاله تلي دغسې یو شخصیت هیر کړ. تاسو به په ټوله نړۍ کې ماته راونه شایست چې یو کیهانور دي د یوه هیواد په مهاجرت کې ژوند کوي.
خو کله چې د خلال نه ورځنی سفر څخه عبدالحد مومن کابل ته ورسید نو وطنوالو او حکومتي چارواکو یې تود هرکلی وکړ او هغه یې په ډالۍ ولمانځه.
کله چې زه له پرواز نه لالم ما ته په هغه وخت کې د افغانستان د رئیس جمهور د خوانه د افغانستان د قهرمان لقب راکړ سو زه هغه ستوری هم لرم. ما ته یو بل مډال ده په نامه د طرف شي ازادي باندې یادېدو ما ته هغه راکړ سوی ده. ما ته همداشان د هغه وخت شوروي د قهرمان لقب راکړ سوی ده. دا شی و، دا شی ستا و، دا زه لرم.
آیا د هرڅ کافی و؟ حبیب الله غمخور وایي چې عبدالحد مومن باید تر دې ډیر زیات ستایل شوی وي.
کله چې دی له دغه هوایي سفر څخه وطن ته راستون سو د کابل په ښار کې د افغانانو لخوا د هغه وخت د دولتي چارواکو لخوا ډیر زیات استقبال سو. خو زما په نظر که سړی رښتیا هم ګریوان ته سر ټیټ کړي د دغسې یو غریب او بیچاره هیواد لپاره لکه افغانستان او د هغه یو پیلوټ فضا ته پورته کېدل هغه په ډیرو شیانو باید نازول سوی وای. که تاسو د شوروي اتحاد تاریخ شاته ولاړ سئ 50 کاله چې اوس 2012 است، یعنی یو 50 کاله نږدې شاوخوا چې یوری گاګارین د لومړی شوروي اتبا په توګه فضا ته سفر وکړي هغه په ټول شوروي کې وګرځول سو، په ټول نړۍ کې وګرځول سو. ولی دغه ګرځېدل د دغه لمانځنه په دې معنا و چې د هغه وخت دولت او ولس او اوس روسیان د ده په دغه قهرمانۍ، د ده په دغه شهامت، د ده په دغه افتخار ویاړي.
د اتلان خبرونه اوریدونکو د پښتنو د لومړی ستور مزلې ښاغلی عبدالحد مومن دا مهال د جرمني په سټوټګارټ کې اوسیږي.
ما د پرواز نه بیا وروسته بیا هم خپل تحصیلات وکړل، تحصیلات مې دوام مې نه وکړو، هغه مې په مسکو کې وکړلو، د مسکو په لویه نظامي اکاډمي کې هغه تحصیلات مې وکړل. هغه وروسته بیا بېرته افغانستان ته لاړم، بیا به د افغانستان د علومو په اکاډمي کې یو وخت هم د انسټیټیوټ په نامه د کیهاني تحقیقات جوړ کړی و، د هغه په راز کې هم بیا له هغه وروسته یو څه وخت مې کار مې درلودل. بیا په وزارت حیوان وردي او توریزم کې مې یو څه وخت کار کړی، ډېر کم وخت پسته مې وروسته له هغه نه چې حالات په افغانستان کې نور کاملا خراب شو، د دې وړ نو زول د نور د تضمین ور نو نو کار نه سره کولای جنگونه شروع ده د جرمني تر عالم جرمني فلم ځوان کوم یو څو وخت په کهانی طاقتی انسټیټیوټ کې د شتوتګارد فاینګن په یونیورسيټیټ کې څو وخت کار کړی ده نو وسیلن چې بل ماسي شخصي شرکت کې کار کوم د کورلرم فوم کورنۍ می ټول د لیرا سره ده مېرمن میرا سره ده درې اولادونه لرم دوی لوران لرم یو زوی لرم و لور می تحصیل کوي په پوهنتون کې ده بل لور می د سکه مکتب خلاصې و می هم په وړکتون کې ده نو د المان د شتوتګارد په ښار کې و
په سویډن کې د افغانانو علمی او فرهنګي مرکز په تیل دا چې د عبد الاحد مومن په ویړ یو کانفرنس جوړ کړي خاغله حبیب الله غمخور چې په دغه کانفرنس کې به خبرې کوي او د یاد مرکز غړی دی وای
د جنوري په 28مه د معلومو په شار کې د عبد الاحد مومن د ستاینې حڅونې په ویړ یو درنه غونډه لرو چې په دې غونډه کې به د اروپا د مختلفو فرهنګي ټولنو استازي علمي شخصیتونه د دهم مسلکان زموږ سره یو ځای برخه واخلي
له همدې سره د اتلان خبرونه پات رسیږي تر بلې ونې موز بشیر غواخ په لوی الله سپارم خوشاله اوسئ
مشال ریڈیو ستاسو خپل ریڈیو